السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانه زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په لندو خبرونو کړو د ازبکستان پلازمینه تاشکند طالبانو د حکومت یو کلنې په درشل کې نن او سبا د افغانستان پاړه دیو دور زمينه نړیوال کانفرنس کوربه ده نن هاشوی غونډه روانه دی او سبا ته د کانفرنس اصلي بحثونه تر سره شي نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره خبرې کړې دي متقی له ناستي وروسته رسنیو ته وویل چې د ترمس د تر کابل او بیا تر پیښوره پورې د ریل پټلۍ او همدارنګه په ځینو اقتصادي پروژو باندې له نوروف سره خبرې کړې دي متقی هیله وښوده چې د تاشکند کانفرنس به د افغانستان او سیمې لپاره ښه تمام شي په اروزګان کې د هاوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي د اروزګان د امنی قمندانې ویان د غاولي قریشي ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون د خاص اروزګان په ششپر سیمه کې شوې هغه وویل د هاوان یوې ناچاودې سرګلولۍ له امله چاودنه کې دوه کسان وژل شوي په اروزګان کې د تېرو حکومت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې وې چې د راپورونو په اساس ګڼ ناچاوده مهمات او ماینونه لا هم په دغې سیمه کې پاتې دي او د خلکو ژوند ګواښي د افغانستان د یو وتلي غرختونکي علي اکبر سخي مړی لا هم د کیټوغ په لمنو کې د علي اکبر سخي تیرونی د پاکستان په ګلګیت بلتستان سیمه کې د نړۍ دویم لوړی څوکې کیټو ته د خطلو پر مهال مړ شوی د هایکو وینچرز افغانستان د ګروپ په فیسبوک باندې چې خپل علي اکبر سخي جوړ کړی و د هغه د ورور راشد سخي په اوله راغلی چې په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت هڅو سربېره لا د علي اکبر سخي مړی په غره کې پاتې دی هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د دغه وتلي غرختونکي مړی باید دوی ته وسپارل شي په اتوشت ولایتونو کې د ماشومانو د پاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو چې تر پنځشنبې دوام کوي د پولیو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولیشا مومن په دې اړه وویل
په دې کمپاین کې چې په اتوشت ولایتو کې یا 2013 ولایت کې تر سره کیږي په دې کې تقریبا شپږ اعشاریه اووه میلیونه ماشومان دي عمرونه دې پینډو کولونه هم دي لا به واکسین کیږي
په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې وه تېر کال بیا څلور مثبتې پیښې ثبت شوې وې له میانمار اوري چې د میانمار دولتي رسنیو نن خبر ورکړ دي د غیواد پوزي حکومت څلور دیموکراسي پلوي فعالان اعدام کړل دغه څلور فعالان تیر کال په غیواد کې تر پوزي کودتا ورسته د تاوتریخوالي په کارولو تورن شوی وو په اعدام شو کسانو کې د میانمار د لری شوی مشر آنګ سان سوچی په مشرۍ د دیموکراسي د ملي لیگ خوانې قانون جوړونکو فیوز یاتاو او د دیموکراسي پلاو فعال کیو مینیو شامل دي په اعدام محکوم شوی کسان له پوز سره په جګړه کې د ملیشو په مرسته تورنو د میانمار یا برما پوز تیر کال دی وی کودتا رسکی واک تر لاسه کړ وسم د دغه واد ملیشو او پوزیانو ترمنځ سخت جنگونه روان دي خبرونه مو اوریدل واره بشو د پروګرام د مطالبو معرفته تاشکند افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه ده نن هاشوی غونډې شوې دي د طالبانو حکومت له دې کانفرنس څخه تمه لري د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي
از این کانفرنس توقع داریم که درباره اقتصاد افغانستان و ازبکستان و منطقه یک اثر و رولی بسیار مثبت داشته باشه
د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي له هغې ډلې تازه په ننګرهار کې سلګونه کورونه وران شوي لږ تر لږه پنځه کسان تر پرون ناوخته پورې مړه شوي دي
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده ځمکه یې ټولې اوبو لاندې کړي دي
درې سو یولس ورځې کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي تړلي دي په دې اړه لا هم د ښځو غبرګونونه دوام لري
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو اول مطلب ته د ازبکستان پلازمینه تاشکند طالبانو د حکومت یو کلنې په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو دوه ورځني کانفرنس کوربه ده د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازي دغه کانفرنس ته چې د افغانستان د اقتصاد او امنیت په ارتباط پکې بحث کیږي غوښتل شوې دي. د طالبانو د بارنې چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د ازبکستان د بارنې چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره کتلی او وایلی چې د ریل پټلۍ او ګڼو نورو اقتصادي پروژو په اړه باندې بحث کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
ازبکستان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دغه هیواد له خاورې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی. چارواکي په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره خبرې پیل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی نن د ازبکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ښاغلي ولادیمیر نوروف سره وکتل. په اعلامیه کې راغلي ښاغلي نوروف د تاشکند په نړیواله ناسته کې د افغانستان د لوړپوړي پلاوي د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې په دې ناسته کې به د افغانستان پرمختګونه بیان شي ترڅو د ګډونوالو قناعت ترلاسه شي. مخکې بیا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې ناسته کې د طالبانو ګډون د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه، خو ګډون له غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینر سمیره حمیدي ویلي د رسنیو کارکوونکو منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تاشکند د نړیوال کانفرنس لامله له ازبکستان څخه مننه کړې چې پخوا به د افغانستان د مسلې په اړه د مذاکراتو اوربند اورکمو د جګړې د پایته رسیدو په تړاو کانفرنسونه دایریدل، خو دا ځل د افغانستان د اقتصادي پراختیا په باب نړیواله ناسته رابلل کیږي چې دا ښه پرمختګ دی. ښاغلی متقی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل
ساری مسائل اقتصادی صحبت میشه و صحبت میشه کی چطور افغانستان
په اقتصادی مسائل خبرې کیږي او په دې اړه خبرې کیږي چې افغانستان څنګه د ترانزیت او اقتصاد په مرکز بدل کړي، څنګه افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د وصل د نقطې په توګه خپل رول ادا کړي. موږ حاضر یو چې د ټولو هیوادونو سره تعامل ولرو، هم په سیاسي او ډیپلوماټیک برخه کې او هم د اقتصاد په برخه کې.
کابل او اسکابل او پېښور تا به تمام مناطق آسیای جنوبی وصل شوه، د ری بار صحبت شد و آینده هم صحبت میشه.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی د دې وزارت سرپرست د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي پر خپل کړو ژمنو ټینګ ولاړ دی او هیڅ ډلې یا فرد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د دریم هیواد پر خلاف وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د افغانستان له خاورې په تاجکستان ازبکستان د توغندیو توغیدو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو هم ادعا کړې وه چې د داعش ډلو کومو غړو چې دا کار کړی و دوی نیولې دي.
راپور کې مو د ازبکستان له پلازمینې تاشکند تازه جزئیاتو په اړه باندې واورېدل. په همدې مورد باندې د سیاسي او پوځي چارو له کارپو ښاغلي احمد خان اندړ سره خبرې کوو چې له سویډن له موږ سره همدا اوس د ټلیفون په کرښه وصل دی. ښاغلی اندړ، مننه چې ټلیفون مو واخیست. ازبکستان خو د طالبانو په واکمنېدو سره نظامي تمرینونه وکړل په سرحد کې او اندېښنه یې ښودله، اوس څنګه شو چې نړیواله غونډه نیسي؟ هدف یې څه دی؟
سلامونه ښاغلی سنجه، تاسو د راډیو ټول اردن ته وړاندې کوم. د افغانستان موضوع یو نړیواله موضوع ګرځېدلې چې ټول زموږ ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه زبرځواکونه دلته خپل ستراتیژیک اهداف لري. کله چې د امریکا متحده ایالاتو یا غربي نړۍ په نړۍ کې غونډه وکړه او داسې د طالبانو له استازو سره په دوحه کې وکتل، دلته روسیا هم چې اوس ځان ته یو قوت وایي، هغوی هم دغه غونډه سازماندي کړه چې ازبکستان شاید دین لیک نظر ولري. ازبکستان کوشش کوي د اسلامي امارت سره ښې اړیکې ولري، خو دا غونډه دوی یو خو د خپله ډاره چې په ازبکستان کې اسلامي ډلې پیدا شوي دي، په قرغزستان کې هم داسې پاکستان کې هم دوی خپله ډارېږي، او له بلې خوا کوشش کوي دغه د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترانزیتي لاره چې افغانستان ده دې کې خپل د تجارت او د خپل صادراتو په خاطر هڅې ګړندې کړي. او دې کې نن چې دا غونډه روانه ده، سبا به هم روان وي، دا بهرني آباد لري. په داخل کې دوی لکه څنګه چې ویل د تجارت په خاطر باندې او د خپل اړیکو په خاطر چې څنګه دا ورپکې دي، ته ورته چې تاسو ویل چې په دوه میاشتو کې دوه واره د په دوه ښارونو شاو ترمز یو بل سعودي ښار دی دوی د افغانستان په توغندیو ویشتل شوی ده. که چېرې دوی اړیکې له طالبانو سره سره ونه لري، امکان ډېر لري چې دغه وضعیت د دوی امنیتي خراب شي. له بلې خوا روسانو چې پاکستان ته
خپل مننه خغلی اندر فکر کوي چې طالبان په ټولو سیمو باندې واکمن دي، کولای شي چې دغه اورپکو ډولو مخاوني سي او نور ته غواخ پینکړي سره لدی چې دوی دا ژمنې کړي مګر بیا هم پیښې تکرار شي.
مننه کوم. افغانستان کې 300 کاله جګړه و، دلته اوس یو منظم ستاندرد او سوال پوز جنري زموږ کشفي استخباراتي ارګانونه که څه هم اسلامي امارت ځینې ډاډونه نړیوالو او ګاونډیو د سیمې وادو ترکي خو دا هېڅ امکان نه لري. موږ سرحدونه خلاص دي، دلته ډېر خلکو کار کړی دی، دا استخباراتي کړی او همداسې توریستي کړی، دلته په داخل کې علاقات لري، دا هر څه دوی هم نیول. ځینې خلک چې په تاجکستان یا په ازبکستان رکتونه پرکړي دا افغانان دي، د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت نه دا توریستي ډلې استفاده کوي او دلته پخواني وسیم رکتونه پاتې دي. هر وخت کولی شي زموږ ځوانان
خغلی اندر د اقتصادي مسایلو په اړه کراشو، دوی خو د ریل پټلۍ په ایجاد باندې هم غږیږي چې له ترمیزه به تر کابل او تر پېښور پورې غځیږي. فکر کوي دغه پروژه واقعا ممکنه ده په داسې وخت کې چې د طالبانو حکومت پیسو ته اړتیا لري او خلک هغه اساسي خدماتو ته اړتیا لري، څه چې دغسې لوی پروژې بیا عملي شي، یعنی عملي کېدل څومره ممکن دي؟
کله کوم چې د سیمه وادونه دا پټې او دا پټلونه دي ټکنسان لري د سان لري کوشش کیږي. خو ماره تاسو پر پور کې مودل د طالبانو استاد زه ته خوشاله چې افغان په توګه دی استاد دې چې ونده کې غوښتل کیږي، ځکه چې دا وسان پاک نه وندي به دوی ترشي. خو دوی ته هم زما په اند یو شرم خبره چې خالي لاس ورغلي دي په داخل د افغانستان کې مسله ته فکر نه کوي. د خلکو حقوق د ښځو حقوق د نجونو منطقونه به احساس کړي په جګه غاړه تللی وای. افغانستان کې یو سیاسي مشرت دی، د افغانستان کې یو لویه جرګه ده، رسې وای هغه د سیاسیونو د دعوت کمیسیون چې په یو قسم په غیر اکتیو ډول فعالیت کوي، ټول سیاسیونه نه دي راغوتي وادې چې کورکچې دا نشته په داخل کې زبانه چې فزیکی امنیت وجود لري. دوی هم ډېر کوشش کوي خو اساسي کارونه نه دي شوي او دوی داسې لوی کارو ته چې په کې د پاکستان هدف ته لکه د زغالو معدنونه چې زر زر کارې شروع شو او هغه ګټه یې پاکستان ته رسېږي، دا د دغه په لوی کار اول خو دا ډېر ډېر غټه پروژه ده، داسې اسانه خبره نه ده که څه هم ګټه یې افغانستان ته ډېر رسېږي. خو له دې نه مهمه ده چې حکومتداري د یو معیاري حکومت شتون ده په افغانستان کې، ځکه د افغانستان خلک همدا اوس له تشویش سره مخامخ دي. رواني امنیت نه لري، اقتصادي سیاسي نه لري، زمونږ تجاران خپل کار صادرات واردات په مسجد وایي یوازې هفتې $200 رسېږي. نو دغه تعامل چې دوی غواړي موږ غواړو د نړیوال شرکت تعامل تلاشو همدا اوس کاغلی متقی ته ویل اول باید د خپل لسر کې تعامل تلل شي، د ولس په خوخه باید د حکومت شي ولري او بیا سیاسي تعامل نړیوال هم دغه باندې دی دور کیږي. خو په خپل به سیاسي تعامل جوړیږي او دغه غټي پروژې بیا عمل کیږي. د دې پروژو په ریدل به ډیر سازمان کار کوي، ځکه همدا اوس ځینې توریستي ډلې لکه داعش نورو په داخل کې مقاومت په نامه دي، دا به یو څه کار به تکنی کی که به دا چې د افغانستان فری حکومت د افغانستان په داخلي چارو ډېر پوکس کی.
ډیر مننه کوم احمد خان انداړو، سیاسي او پوځي چارو کار پولیس سویډن لمک سره د تاشکند ناستې په اړه باندې خپل نظر او تحلیل شریکاو. کور موده شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه وربشو ننګرهار ته هلته سیلابونو خلکو ته سخت زیان اړولی. د راپورونو په اساس شاوخوا 300 کورونه پرونو نن هلته وران شوي دي. همدارنګه لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبره تایید شوې ده. له سیمې څخه دغه راپور واورې.
په ننګرهار کې د تیرې یک شنبې د ورځې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه او د کور لوښي لرګي له ځانه سره وړي او د ژوند کولو لپاره هیڅ څه نه دي ورپاتې. شمس الحق د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلی دی، کوم چې کور یې لوېدلی او ټول اسباب یې سیلابونو وړي، خاورو لاندې کړي او له منځه تللي دي. گل رحمان د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوی په ګډون یې د سیمې ګڼو کلیوالو کورونه او ځمکې اوبه وړي او غواړي چې حکومت او مرستندویانې مرستو او لاسنیوي ته ژر لاس په کار شي.
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده. ځمکه یې ټول اوبه لاندې کړي دي، خپل ټول کورونه ډېر اوبه لاندې کړی ده. دا مونږ د حکومت نه دا خواهش کوو چې دا د دې خلکو سره کومک وکړو.
په ننګرهار کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د مرستې غوښتنه کوي چې د یکشنبې په ورځ سهار وختي د تیزو ورښتونو له کبله د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو، لرې پرتو سیمو او د جلال آباد ښار په ځینو ناحیو کې زورور سیلابونه راووتل. د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د دغو سیلابونو له کبله 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي دي. د ځای مسؤولانو د معلوماتو له مخې د تیرې ورځې د سیلابونو له کبله په ننګرهار کې شاوخوا 325 کورونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې له منځه وړې دي. د ځایي اوسېدونکو په خبره د دغو سیلابونو له کبله ګڼې کورنۍ بې کوره شوي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. د ننګرهار د رضاکارو ځوانانو یو تن مخکښت اولا خوګیاڼی چې له ډیری سیلاب ځپلو کورنۍ او سیمو یې لیدنه کړې او ځوانان رضاکار ډول د خلکو لاسنیوي ته هڅوي. پر کور دننه شتمن خلک او پر حکومت سربیره کورنۍ او بهرنیو مرستندویانو باندې غږ کوي چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي. دی وایي چې په سیلاب ځپلو کورنیو کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ هم نه دي ورپاتې او باید د مرستو رسولو لپاره یې هڅې ګړندۍ شي.
متاسفانه چې تیره ورځ چې کوم سیلابونه په د ننګرهار په بټیکوټ، چین، مومندري، کوز، کونړ، سررود او ځینو نورو سیمو کې ولسي خلکو ته زیانونه اړولي دي او پراخه مرسته اړتیا لري. د خلکو کورونه نړېدلي دي، د کورو وسایل هر څه سیلابونه وړي دي، نو دا خلک بیړنیو مرستو اړتیا لري. موږ په ټولو شتمنو هیوادوالو مرستندویو ادارو باندې او همداراز په حکومتي مسؤلینو باندې غږ کوو چې دوی ته بیړنۍ مرستې ورسوي. زموږ هیله دا ده چې دوی د شفافیت ته لومړیتوب ورکړي، ولې بیړنۍ مرستې دي وکړي.
که څه هم تر دې د مال سیلاب ځپلو سره د مرستې په تړاو تازه څه نه دي ویل شوي، خو د ننګرهار ولایت مقامه او امنیه قمنداني مسؤولانو د یکشنبې په ورځ په یو لړ خبر پاڼو په خپرولو سره ویلي چې له سیلاب ځپلو سیمو یې لیدنې کړي او د لومړنیو مرستو لپاره یې ولسي او حکومتي امکانات په کار اچولي دي. دغو دواړو ادارو په ټولو مرستندوی ادارو او همکار موسو هم غږ کړی چې د سیلاب ځپلو مرستې ته د خپلې چارې ګړندۍ او امکانات په کار واچوي. د ځایي حکومت د رسمي ارقامو له مخې نه یوازې په ننګرهار بلکې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم سیلابونو زیانونه اړولي، خو په ننګرهار، میدان وردګ او نورستان ولایت کې 14 تنه وژلي دي. د اوبو او اقلیمي چارو د پوهانو په باور په افغانستان کې دا مهال ورښتونه او سیلابونه غیر طبیعي دي چې د خلکو د نه چمتووالي له کبله د زیانونو کچه ورسره لوړه ده. دوی د سیلابونو پر ځایونو د کورونو د نه جوړېدو او اوبو ته پر لارو پرېښودو ټینګار کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دریسو یو لس ورځې کېږي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پرتنجونی ښوونځي ته له تګ محرومې شوي. یو شمېر نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځې تر بلې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې ډېرېږي. تازه په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو هم خبره شوې چې یوه ښځه له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې لاغوی غواړي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د یوې ډاکټرې میرمنې ویډیو ده چې ښایي له څو نورو ښځو سره د طالبانو یوې ادارې ته ورغلې ده او د نجونو د ثانوي ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. دا ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې ډېره خپره شوې ده معلومه نه ده چې په کوم ولایت کې ثبت شوې ده، خو دا ښځه طالبانو ته په خطاب کې وایي
پر خزانې پراته یو وږي د ورځې مړه یو خیرات او کشورو څخه غواړي مړي راځي چې لاس خود یعنی څه د هنر نه غواړي غیرت غیرت پکار دي. زما لور به باید تحصیل وکړي چې تاسو ته خدمت وکړي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه 311 ورځې تیریږي او په دې موده کې لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې شوې دي. د نړیوالې ټولنې او د بشر حقونو د سازمانونو له ډېرو غبرګونونو سره هم طالبانو د نجونو د ښوونځیو په برخه کې انعطاف نه دی ښودلی. هغه زده کوونکي چې اوس ښوونځي ته له تګه منع شوې دي د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. په کابل کې د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وایي په وروستي تعلیمي کال کې لزده کړو پاتې شوې ده او دا ورته ځورونکې ده. نوموړې وایي ښوونځي ته د بیرته تګ هیلې ورځ تر بلې مړاوي کېږي.
د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې یو کال کېږي د نجونو ښوونځي تړلي دي او نجونې د زده کړې حق نه لري. که ښوونځي خلاص وای، سږ کال به موږ د دولسم ټولګي فارغان درلودل، خو له بده مرغه اوسې نه لرو.
په هرات کې د نجونو د یو ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي ډېر زده کوونکي تر دې حده ناهیلي شوي دي چې په ژور خفګان اخته شوي دي.
د زده کوونکو یوازینۍ خبره دا ده چې ستړي شوي دي او نور هیلې نه لري. له یو خوا زه د یو ښوونکي په توګه هغوی ته انګیزه ورکوم چې صبر ولرئ او هیله منې اوسئ، خو له بلې خوا له حقیقتونو سره مخ کېږي ځکه هره ورځ خبرونه اوري. باید ووایم چې د زده کوونکو رواني حالت ډېر خراب دی.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د ښوونځیو د خلاصولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې د ښوونځیو د خلاصولو پریکړه د طالبانو د رهبری په لاس کې ده. خو د یو کال له تېرېدو سره هم طالبانو له نړیوالو فشارونو سره د نجونو ښوونځي خلاص نه کړل او دا زده کوونکي تر اوسه لا بې برخلیکه دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې یرغل شپږمې میاشتې ته وغځېد، خو دا جګړه اوس هم له وقفې پرته روانه ده. روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ سیمو کې بریدونه کړي، خو اوس ویل کېږي د روسیې پوځ جګړه کې له ځینو ستونزو سره مخ دی. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې د روسي ځواکونو د جګړو پر مهال د اوکراین روغتیایي تاسیساتو او کارکوونکو ته هم زیان اوښتی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله الدین اورو.
نن پر اوکراین د روسیې د جګړې د شپږمې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو اوس داسې ښکاري چې روسي پوځیان د پرسونل د کمښت تر څنګ د هغو سلګونو تجهیزاتو د بیا جوړولو او ځای پر ځای کولو له ستونزو سره مخامخ دي چې جګړه کې ویجاړ شوي دي. پرون د جولای په 24مه هم روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ کې پر ګڼو سیمو ګولۍ وورولې. دا وروسته تر دې چې تېره ورځ کیف اعلان وکړ چې د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو جګړو ته به دوام ورکوي. د جګړې د جزئیاتو په اړه د بریتانیا د دفاع وزارت استخباراتي څانګې نن د جولای په 15مه ویلي د اوکراین په ختیځ سیمه خرسون کې بې نتیجې جګړه روانه ده. د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي د جګړې په ډګر کې د روسي ځواکونو د پرسونل کمښت قمندانانو ته د دفاع او د جګړې د دوام پریکړې سختوي. دغه ادارې ویلي د جولای په 13مه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پوځي موټرو د بیا جوړولو یو مرکز کتلی چې د ټانکونو او زغروالو په ګډون لږ تر لږه 300 زیانمن شوي موټر پکې ولاړ دي. د اوکراین د وسلوال پوځ مشر ویلي روسي ځواکونه د پرسونل له کمښت سره مخامخ دي، خو د سیمو د لاندې کولو جګړو ته یې دوام ورکړی. د اوکراین په جګړه کې دواړه لوري یو بل د جنگي جرمونو په ترسره کولو هم تورنوي. په مسکو کې د روسیې د څېړنو یو کمیټې ویلي دوی د اوکراین د پاوز دوه نوي غړي په بشریت ضد جرمونو محکوم کړي دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې دوی په جګړه کې 1000 جنگي جرمونه مستند کړي چې په وینا یې د روسي پوځیانو لخوا ترسره شوي دي. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یک شنبه وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن یې شپږمه میاشت پیل شوې له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 346 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د سږ کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ او مسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نښه کوي، هغه ادعا چې کرملین تل رد کړې ده.
په کابل کې د فوټبال پرمختګ جام په لومړۍ لوبه کې ابو مسلم لوبډلې 1-0 بریا خپل کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د غلی 13 ورځ په کابل کې پرانستل شو. د فدراسیون په وینا دغه سیالي چې د فوټبال وده او پرختیا په مخه تر سره کیږي د څلور ولایتونو 15 لوبډلې پکې ګډون لري. په دغه لوبډلو کې له کابل نه استقلال، فرانه ابو مسلم، لوګر ولایت نه اتحاد او کاپیسا نه پیروزي لوبډلې د لیګ په بڼه لوبې کوي چې د لس ورځو لپاره به وي. هرات ولایت کې د کراتی سیالي ترسره شوې. د افغانستان د مدني روزنه ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د غسیالی د هرات او فراو ولایتونو سلطن ورزشکارون په ګډون سره د هرات ولایت د مدني روزنه ورزش سیاست په لوبغالي کې 13 ورځ تر سره شوې. د غسیالی چې 2 ورځې وړاندې پیل شوې وي، د کوچنیانو، نویو ځوانانو، ځوانانو او لویانو سنی کټګوریو لمخې پښپاړو سو وزنونو کې د غلوبغاړي دیوبل پر وړاندې ولوبېدل. د دې سیالیو هدف په یاد ولایت کې د کراتی ورزش ته وده او د ځوانانو هڅول خودل شوې. او هندستان کې د شطرنج نړیوالی لوبي پیلېږي. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې ټاکل شوی چې د شطرنج څلور څلوېښتم پړاو نړیوالی ټیمي لوبې د هندستان په چنای ښار کې د روانې جولای میاشتې په 28مه نېټه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې رسمن پرانستل شي. دغه سیالۍ چې په هرو دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي، سږ کال به د نارینهوو په برخه کې د 138 هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي چې افغانستان به هم د دغو هیوادونو په منځ کې شامل وي. دغه سیالۍ به د اګست په 10مه نېټه پای ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لویدیز نورستان په درې ولسوالیو کې نږدې 500 کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي. دغه په سلګونه کسان په نورګرام، دواب او منډول کې د سړکونو د ترمیم او صفایي په کار باندې لګیا دي. هر یو ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی لخوا د میاشتې 15 کیلو وریجې، دال، مالګه او د ماشومانو بسکیټ ورکول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نورستان په منډول، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د لسګونه کیلومتره کنډو کپر او په خراب حالت کې د پرتو سرکونو د ترمیم چارې پیل شوې دي. په دغو سرکونو کې نږدې 1500 تنه بیروزګارو کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ د خوراکي موادو په بدل کې د کار او نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله احمد پر سرکونو د پیل شو کارونو پاره ازادي راډیو ته وویل.
په نورګرام، دوه په منډل ورسوالۍ کې ودو، ملیل، شفته، پلګل، بجګل، بلاچتور او پوشال کلیو هغه سرکونه چې کنډي کپري وو، یاد سرکونه به په دریو میاشتو کې راغول شي. 496 ولسي خلک به پکې کار کوي چې میاشت کې هر یو کس ته 15 کیلو وریجې، 9.5 کیلو دال او یو پاکټ مالګه، 4.5 کیلو سپر سریال کوچنیانو لپاره خوراکي توکي ورکړل شي.
په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د سرکونو د بیا رغولو چارې پیل کیږي او په سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې سیلابونو بیا د نورستان په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو اړولو تر څنګ ګڼ پلونه او سرکونه نړولي چې بیا رغول یې اړین دي.
د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی. دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او شپږ سل شره 15 باندې خبرونه کوو. اوس پور شو د تاسو پیغامونه به واورو.
پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سیلاونو ډیره ځپلې ده. ډیر خلک یې زیانمن کړي دي، مالي او ځاني تلفات یې وروړولي دي. له حکومت او له نړیوالو څخه هم دا غوښتنه ده چې دې ولسوالۍ چې په جمهوریت کې وو هم پاتې ولسوالۍ ده، څه مرستې نه دي ورسول شوې او اوس هم دا سیلاب ځپلو سره هیڅ مرسته نه ده شوې. ډیر اړین وسایل ته ضرورت لري، غواړي چې مرسته ورسره وسي. ډیر بې وزله خلک دي، حتی ډیر دې سیلابونو ډیر کورونه تباه کړل، ډیر ړنګ کړل. غواړو نړیوالو څخه او له اوسني حکومت څخه چې ظلمت ولسوالۍ ته خاصه پاملرنه وکړي.
زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ څخه د مایګان د کلي څخه وروره خبره کوم. زموږ په کلي کې کلینیک نشته. وروره، زموږ مریض تر ځایه نه رسیږي. عریضې مو کړي دي خو موږ وایو کلینیک ته راستو خو نه راستی. وروره، دغه زموږ خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي چې دغه یو کلینیک دلته موږ ته راواستی او بل چې دی که یو چا مچر درلود، یو روپۍ درلود، دغه مریض تر یو ځایه رسیږي. زموږ دا بس دلته په کور کې راته پروت، اخر مړ سي. اوبه خو بیخي پر مخ باندې پاکې اوبه خو نه لرو. دغه یو ځای شو څاکو بیا هغه پر بودګان باندې راوړو، خپل کار په کوو. د اوبو غم زموږ خوړی سي، زموږ د کلینیک غم دی خوړی سي. دا زموږ د مریض چې تر یو ځایه موږ ورسو، وروره، دا زموږ خبرې تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ومنه ولسوالۍ زواکی کلی پکتیکا ولایت تاسو خدا پیغام پرېږدم زموږ په منطقه کې خو د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي بیخی کیفیت چټ ده او بیې ډېرې لوړې دي یو جی بی انټرنیټ تقریبا 15 افغانۍ تر 100 افغانیو پورې قیامت لري او کیفیت یې بیخي ضعیف نه بیخي کار نه کوي زموږ له لوړو مقاماتو نه دا غوښتنه ده چې دا مشکل زر ته زره حل کړي خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211420211 شمیره بیا تکراروم 00420211